د غیدارې د پنځم ورځ د سپتمبر په څلورمه په یو راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې له امله لږ تر لږه 280 ماشومان یتیمان شوي دي. د ماشومانو د ساتنې صندوق صرف د چلډرن د خشان اندېښنه ښودلې چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلو ټکانونو هغه ماشومان چې په تیرو 150 کلونو کې په مرګونو زلزله کې بې کور او کورنۍ شوي ډېر ویرولي دي. د راپور په ټکو زرګونه ماشومان سمدستي مرستو او اوږدمهاله رواني ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. د یکشنبې په شپه ناوخته د اګست په 1.3 د ریختر په کچه شپږ درجې وې زورورې زلزلې د ننګرهار او کونړ ولایتونو بېلابېلې ولسوالۍ ویجاړې کړې. د ښځو او ماشومانو په ګډون زرګونه کسان مړه او ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت وایي مرستیال الحمدالله فطرت د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان په ختیځ کې د یکشنبې د شپې د مرګونې زلزلې له امله د مړو شمېر له 2200 او د ټپیانو شمېر له 3640 اوښتی دی. نوموړي زیاته کړې چې لا هم د ورکو او بند پاتې کسانو د لټون او ژغورنې هڅې روانې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د هیواد په ختیځو ولایتونو مخصوصا په کونړ او ننګرهار او همداراز شاوخوا سیمو کې د روانې اونۍ د زلزلې چې تر اوسه پورې هم ټکانونه روان دي، د دې موضوع په اړه د خبرونې په دوام کې راپورونه لرو. همداراز وابورئ چې نن د بسپنې یا خیریه کارونو نړیواله ورځ ده. په دې اړه د راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته، چې بیا هم تر ډیره د افغانانو له مسایلو سره تړلي مسایل دي. په جرمني کې سږکال افغانانو تر ټولو زیات د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده. اروپایي چارواکي د دې کار لوی علت د اروپا د محکمې هغه پریکړه بولي چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې له ښځو سره چلند د زور زیاتی عمل وبلل شو. صفی الله ستانکزای او په دې اړه نور تفصیل.
سږکال په جرمني کې 13,909 افغانانو د پناه غوښتنې کړې دي. د جرمني د مهاجرت او کډوالو د فدرال ادارې د جمعې ورځې د ارقامو په اساس د افغان پناه غوښتونکو دا شمېر د هغو 100,000 کسانو په ډله کې چې جرمني کې د اګست تر پایه د پناه غوښتنې ثبت کړي، د یو هیواد د اوسیدونکو تر ټولو لوړ شمېر دی. د پناه غوښتنې اړوند 100,000 کې 15,086 نورې تعقیبي وي، هغه اصطلاح چې د پناه غوښتونکو حالت د حقوقي شرایطو او د نویو شواهدو د ترلاسه کېدو په خاطر بدل شوی. په دې تعقیبي دوسیو کې هم د افغانانو تر ټولو زیاتې وې، ځکه 4,815 د افغان اتباع وې او پکې لږ تر لږه 9,109 دوسیې د افغان میرمنو لخوا ثبت شوې دي. له دې سره سره سږ 2015 کال د تیر کال په نسبت د پناه غوښتنې قضیې څه ناڅه کمې شوې. په اګست میاشت کې د پناه غوښتنې 1,003 دوسیې ثبت شوې وې، حال دا چې د 2014 کال په اګست کې 18,408 قضیې ثبت شوې. سره له دې چې سږکال د پناه غوښتنې عمومي شمېر راټیټ شوی، خو بیا هم جرمن چارواکي د افغانانو د پناه غوښتنو په شمېر کې د زیاتوالي لوی لامل د اروپایي ټولنې د عدالت محکمې د 2013 کال د اکتوبر د 4 پریکړه یادوي. هغه وخت یادې محکمې پریکړه کړې و چې افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو سیستماتیک او ټولیز تبعیضي اقدامات چې پکې پر تعلیم، کار او سفر بندیزونه، جبري ودونه او ګڼ نور محدودیتونه شاملېږي، افغان ښځې د هغوی د جنسیت او ملیت په اساس په اوتومات ډول د نړیوال خوندیتوب مستحقې ګرځوي. د محکمې د یاد اقدام په اساس باید اروپایي هیوادونه انفرادي مسلو او دوسیو ته لپام پرته هغو افغان ښځو ته پناه ورکړي چې له خپل هیواده راوتلي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په جرمني کې سږکال تر ټولو زیاتې د سیاسي پناه غوښتنې افغانانو کړې دي. البته قدرمن اوریدونکو، که تاسو د دې راپور جزئیات غواړئ او یا وړی چې د دې او نورو مسایلو په اړه مطالب په تفصیل سره وګورئ، نو د ازادي راډیو وبپاڼې ته ورشي او هلته د نن ورځې خبرونه او همداراز پخواني خبرونه، په زړه پورې راپورونه، په زړه پورې مرکې وګورئ او خوند ترې واخلئ. د ازادي راډیو د وبپاڼې پته د ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org.
له خبرونو ورآخوا
په کونړ ولایت کې له یکشنبې ورځې راهیسې پیل شویو زلزلو مصیبت ځپلو ته له بېلابېلو ولایتونو او همداراز د بهر میشتو افغانانو لخوا خیریه هڅې او مرستې ورروانې دي. د زلزلې زرګونه کسانو ته د ستر او مال زیانونه راولې دي. د ټولنیزو چارو او خیریه کارونو یو شمیر کارپوهان زیانمنو خلکو ته د مرستو راټولول ښه او نیک اقدام بولي، خو په دې برخه کې په ځینو مهمو ټکو هم ټینګار لري. د کونړ له زلزله ځپلو سره د مرستې داسې مهال کېږي چې نن د سپتمبر 15مه د خیریه کارونو او بسپنې له نړیوالې ورځې سره هم برابره ده.
چې شپه وشوه د سهار کې راغلو نو ځان هم دلته راورسول. دلته بیا کلي په مکمل ډول باندې ویجاړو، لارې بندې وې، لاره کې به هر څوک راتلل، بس بیلچاو میتاب یې راخیسته او تر هغه ځای ځان رسوغه.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی د یو خیریه بنسټ مشر تلالی والدی وایي چې زلزله وشوه شپه په شپه یې له خپلو شپږ کسو ملګرو سره حرکت وکړ او سبا یې ځانونه کونړ ولایت ته راورسول. بیا نورګل ولسوالۍ ته ولاړل چیرې چې په خبره یې وضعیت ډېر خراب و. نوموړي وړاندې ازادي راډیو ته وویل
ډېر ضرورت خوراکي مواد او اوبو ته څنګه خلکو لپاره چې هم خلک د کومک لپاره راغلي او په زرګونو پلکونو خلک ول چې دوی هلته خلک راباسل د غو لپاره بیا موږ هغه خپل وس اندازې پورې اوبو خوراکي مواد راوړل. اوس هم همدغه غلطي تر څو حالات نورمال شي او بار بار زلزله کیږي.
د یکشنبه د اګست یو دېرشمې د شپې ناوخته د ریختر په کچه شپږ درجې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ، ننګرهار او لغمان کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت د مړو شمېر له 2200 او د ټپیانو له 3600 پورته ښودلی دی. اسلامي ریلیف مرسته رسوونکي سازمان بیا ویلي چې د کونړ مرګونی زلزلې شاوخوا 90% ودانۍ په بشپړ ډول ویجاړې کړې یا زیانمنې کړې دي. د کونړ زلزله ځپلو سره د افغانستان له ګوټ ګوټ خلکو د ژغورنې د عملیاتو په برخه کې د مرستې تر څنګ د لومړنیو اړینو موادو او وسایلو لکه د اوبو، خوړو، درملو او سربناو مرستې هم کړې دي. د افغان هندوانو او سیکانو سرتاسري ټولنې هم له زلزله ځپلو سره د لومړنیو خوراکي توکو مرسته کړې ده. د دغې ټولنې مشر منجیت سنگ لامبا د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د کوم په نمایندګۍ د ټول د سکانو د دندوانو د طرفه د 200 بوجۍ اوړو د 200 د تر سره د سل جوړه جامې دا مونږ مرسته خپل وادوالو کونړ ولایت کې چې کوم زلزله ځپون کې دي هغه سره مرسته شوې ده او نور هم مونږه خبره چاره روان دي.
ښاغلی لامبه وایي دوی بهر کې هم خپلو شوراګانو سره په اړیکه کې دي چې مرستې را جلب کړي. د یادونه ده چې په یو شمېر هیوادونو کې افغانانو والله مخه دا کار کړی دی. سویډن کې د مرستو راټولونکي کمپاین یو غړي ولایت خان امید زادران د سپتمبر په 15مه ازادي راډیو ته وویل
په سویډن کې مشت افغانانو بالخصوص د سویډن معلومو په خار کې مشت افغاني ټولنو بیرانه غونډه کړې و چې موږ به بس پنه راټولو او یک شنبه تر ورځې پورې چې څونه پیسې راټول شوې هغه به د کونړ د زلزله ځپلو یو سره مرسته کوو.
ښاغلی زدران مې په نورو اروپایي هیوادونو، کاناډا او امریکا کې هم ورته هڅې پیل شوې دي. د ټولنیزو چارو او خیریه کارونو یو شمېر کارپوهان له دې ډلې مجیب لحاظ بیا وایي زیانمنو او اړمنو ته د مرستو راټولول ښه کار دی، خو په خبره یې ځینې مهم ټکي دي چې باید په پام کې ونیول شي. ښاغلی لحاظ ازادي راډیو ته وویل
په کار دلته دا ده چې هر هغه څوک چې مرستې کوي د حساب ورکونې په خاطر باندې یو کیته راټول شي، یو ځای ته لبل خوانه سروې او شمیرنه باید موجوده ووسی، باید په ټول سیمو کې په منظمه توګه تر د خلکو ترمنځ وویشل شي چې مستحق خلکو ته باید ورسیږي.
د ملګرو ملتونو په شمول بیلابیل نړیوالو سازمانونو کونړ کې د خلکو وضعیت کړکېچن بللی دی او دوی ته د مرستو پر رسولو تاکید کړی دی. د طالبانو حکومت وایان ذبی الله مجاهد تر زلزلې وروسته په یو خبري غونډه کې له ټولو خیریه بنسټونو غوښتي و چې له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي، خو ټینګار یې کړی و چې مرستې د جوړې شوې کمیټې له لارې وکړي څو په خبره یې په شفاف او سم ډول سره تر اغېزمنو او مستحقینو ورسیږي. د یادونه ده چې مخکې تر دې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طبي پیښو زیانمنو ته د مرستو راټولولو په برخه کې د شفافیت په نشتون انتقادونه شوي وو او اړمنو شکایت درلود چې دوی ته د طالبانو حکومت او هم خیریه بنسټونو لخوا لازمې مرستې نه دي رسیدلې. نن د سپتمبر 15مه د خیریه کارونو له نړیوالې ورځې سره هم برابره ده. ملګرو ملتونو دا ورځ 2012 میلادي کال کې په دې نوم نومولې ده. د دې ورځې له لمانځنې موخه د خیریه کارونو د مثبت اغېز په اړه د عامې پوهاوي لوړول دي. د دې ورځې له لمانځنې موخه د خیریه کارونو د مثبت اغېز په اړه د عامې پوهاوي لوړول او ورته د خلکو او سازمانونو هڅول دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو د مخام په 2 بجو د ژوند رنگرو پروگرام کې د هیواد په ختیځ کې د شویو زلزلو له زیانمنو او هغه رضاکارانو سره خبرې کوو چې له زیانمنو خلکو سره مرستې کړې دي. اوریدو ته را سره اوسئ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي راډیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د هم د خبرونه ورستای راپور. په خوست ولایت کې د کرکټ لوبغاړي غواړي چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د کرکټ اساسي او پر اړینو وسایلو سمبالې اکاډمۍ جوړې شي. دوی وایي چې په خوست کې د کرکټ د مسلکي زده کړو مینوال ډیر دي، خو په خپلو نږدې سیمو کې د دې لوبې روزنیزو مرکزونو ته لاسرسی نه لري. خوست یو لوبغاړو دا څرګندونې پرون په دې ولایت کې د یوې نوې کرکټ اکاډمۍ د پرانیستنې پر مهال مشال راډیو ته وکړې.
خوستی لوبغاړي د کرکټ بورډ له ادارې او د ټولنې له پانګوالو غواړي چې د ځوانو لوبغاړو د تخنیکي او مسلکي روزنې په خاطر دی د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ورته د کرکټ مجهز یا اکاډمۍ او روزنځایونه جوړ کړي. دوی په دې ولایت کې د مجیب الرحمن کرکټ د وینو یا اکاډمۍ د پرانیست پر مهال زیاتوله. په دې ولایت کې د کرکټ لوبغاړي ډیر دي او له مسلکي زده کړو او د مهارتونو له حاصلولو سره یې لیوالتیا لري. د یاد اکاډمۍ منیجر نوید الله متنوال مشال راډیو ته ویل،
څومره وخت چې مجیب الرحمن په افغانستان کې وي نو انشاءالله به دولته په اکاډمۍ کې لوبغاړو سره پوار بخش کې دای کومک کې روزنه به ورکړي. د ترڅنګ ابراهیم زادران، نورعلي زادران شو، دا په خپل هغه لوبغاړ دي چې د نړیوال کرکټ تجربه لري. د موږ سره به دولته انشاءالله په اکاډمۍ کې موجود وي او د دې ترڅنګ موږ د اکاډمۍ د پوره ریګولر د بالینګ او د بیټینګ او د فیلډینګ روزونکو هم لرو.
خوستی لوبغاړي زیاتوي په نړۍ کې د نورو رزمي او عادي ورزشونو په شان د کرکټ پرمختګ هم چټک دی او هیوادونه د لوبغاړو مسلکي زده کړو ته پام کوي، ځکه په اوسني وخت کې یوازې مسلکي او مهارتونو سمبال ځوانان په لویو میدانونو لوبېدلی شي. یو تن لوبغاړی جمشید زدران وایي،
لوبغاړی ته یو سہولت جوړیږي، هغه نه پلیئر جوړیږي، او لوبغاړی یو ښه کرکټر جوړیږي. او لوبغاړی ته سہولت نه وي کنه هغه بیا مخته تګ هم نشي کولای. څومره سہولت اکاډمیانو جوړی شي هغومره لوبغاړی مخته ځي، سټار باور نه جوړیږي.
د خار په شان د خوست په اطرافي او کلیوالي سیمو کې هم د کرکټ مینوال ډیر دي او خلک او ځوانان ډیر خوښوي، خو هلته د روزنې، پالنې او تمرینونو اسانتیاوې په نشت حسابېږي. یو بل لوبغاړی اسحاق ویل،
نو مونږ ډیر خصلوږو دلته مونږ ته اکاډمۍ جوړه کرکټ ډیر زمينه برابرېږي، داسې کسان ډیر نوره تکړه کېږي د اکاډمۍ سره. چیر د اکاډمۍ کې ښه کرکټ شي په کلو کې روغ کرکټ نه شي، سړی چې غورځي ډاکټر ته نه انجر کېږي. اکاډمۍ کې ښه کرکټ شي کوچون وي هغه ډیر کومک انسانس کوي.
بلوری ته د کرکټ د برخې مبصرین او روزونکي هم د ځوانو لوبغاړو د روزنې لپاره د اساسي او پر اړینو اسانتیاو سمبالو مرکزونو او اکاډمیو پر اړتیا ټینګار کوي او د ټولنې له شتمنو غواړي چې په دې برخه کې د پانګونه وکړي. د خوست کرکټ بورډ وایان اکبر سمون ویل،
به دا زیات اړتیا ده په خوست ولایت کې په دغه برخه کې، ځکه موږ په دې برخه کې زموږ اکاډمۍ چې دغه پنشت په دې معنی چې اکاډمۍ کامې دي، د لوبغاړو تعداد زیات ده، لوبغاړي په زیاته کچه غواړي چې مسلکي کرکټ ته زده کړي، روزنه ترلاسه کړي، نو دغه اکاډمۍ چې په خوست کې موږ لرو دا بسنه نه کوي.
په خوست کې د مجیب الرحمن د کرکټ د نوي اکاډمۍ پرته په خار کې درې نورې نسبتا ښې او معیاري اکاډمۍ، په رحمت وری مسئول کرکټ ملي لوبغالی، د پښتونستان پارک په مسعینک لوبغالی او امانی لوبغالی سره جوخ محمد خان کرکټ اکاډمۍ فعالیت لري. خو لوبغالی کرکټ لوبې سره د ځوانانو لیوالتیا ته په کتو لګي بولي او زیاتوي د اطرافي سیمو لوبغالی ورته رسیدنه نشي کولای.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ سموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. له دې سره قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې د لومړۍ برخې پای ته راورسیدو. په پاتې خبرونه کې تاسو د درسي ساعت د پروګرام اوریدو ته رابولم.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
دلیو مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه ونی کی هلی مې ومني درنه سکون کو هله د چیرو غو جوړ بیاست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وی هله د چي د ژوند چاره به مو شه پر مخ چنل ورځ به هم د نوريزي پزره پوری موضوع ته تاسو ټول ته شرغلاست وایم هله د چي د لوستر خرني شي بر سره ملتیا وکي او د نوريزي د موضوع څخه کټ واخلي. نن مو موضوع د احساساتو څرګندونه د پته لوست کی مو شو تاسو د احساساتو د نمولو په حق لول د چي د احساساتو نمول سره ولي پروسه ده او زموږ په عاطفي یا احساساتي روغتیا کې ولې اړین دي او څه اهمیت لري. نن راځو د احساساتو څرګندونه وایو. دا چې احساساتو څرګندونه یعنی څه ډول کولای شو خپل احساسات څرګند کو او ولې یا زموږ سره په ذهني روغتیا کې څه اهمیت لري پر دغه موضوع باندې به وژغېږو او د دې موضوع اړوند به معلومات لاسته راوړو. زیاتره خلک د احساساتو لمخې دوی د سوزو سره مخامخ دي. ځینې خلک په دې باندې نه پوهیږي چې دوی خپل دغه احساس کم احساس چې دوی لري هغه څه ډول په سمه توګه سره هغه څرګند کړي. د احساساتو دغه ناسم ډول سره څرګندول یا دا چې موږ او تاسې په ښه ډول سره خپل احساسات څرګند نه کو یا ښکاره نه کو دا موږ ډېر ستړي مخشوش او یوازې کولی سي. زیاتره خلک حتی د خپلو هیجاناتو یعنی هغه هیجان چې دوی په خپل وجود کې لري د هغه توصیف کول ورتیا هم نه لري. یعنی دوی دغه ورتیا نه لري چې څه ډول خپل هیجان ښکاره کړي یا داسې الفاظ داسې کلمې حتی دوی نه لري چې څه ډول دغه خپل احساسات په سالمه توګه په ښه ډول سره په هغه څرګند کړي یا ښکاره کړي. ځینې روانپوهان یا ځینې ارواپوهان دغه سپارښتنه کوي چې په څرګند ډول سره خپل احساسات بیان کړي. یعنی هغه څه چې تاسې احساسوئ هغه په ښکاره ډول سره بې له کومې پردې هغه بیان کړي او څرګند کړي. هر هغه څه چې ستاسې په وجود کې تاسې احساسوئ یا ستاسې په وجود کې هغه احساس شتون ولري هغه بې له کومې پردې بې له کومې ستونزې څخه په ښکاره په سم او سالمه توګه سره هغه بیان کړي. ځینې نور بیا وایي چې موږ باید د خپل احساسات په بیان کې متفکر اوسو. یعنی کله چې موږ خپل احساسات ښکاره کوو یا هغه بیانوو موږ باید فکر وکړو آیا زموږ دغه احساساتو بیانول اړین دي؟ آیا زموږ دغه احساساتو بیانول څه ډول اغیزې به هغه ولري؟ څه ډول عکس العمل به د مقابل لوري څخه زموږ د احساساتو په وړاندې ښکاره سي؟ نو ځینې ارواپوهان وایي چې تاسو خپل احساسات بې له کومې پردې څخه په سالمه توګه په ښه ډول سره څنګه چې دي هماغه رقم یې بیان کړي. ځینې نور بیا وایي چې یا د احساساتو په بیانولو کې د احساساتو په څرګندونه کې تاسې متفکر اوسئ، د هغه د احتمالي عکس العملونو په اړه تاسې فکر وکړئ. که چیرې یعنی مخکې له دې چې تاسو خپل احساسات بیان کړئ دغه څخه مخکې دغه فکر تاسو وکړئ چې زموږ د دې احساس په بیانولو سره مقابل لوري به څه ډول عکس العمل وشي، څه اغیزې به ولري د زموږ احساسات. نو دغه ارواپوهان په دوه نظره دي. ځینې وایي چې بې له پردې څخه باید بیان سي، بې له کومې ستونزې څخه په ښه او سالمه توګه. ځینې نور بیا وایي چې موږ باید د احساساتو په بیان کې متفکر اوسو. خو که چیرې موږ او تاسې په دقیق ډول سره دې ته وګورو نو حقیقت خبره دا ده چې زیاتره وخت موږ د احساساتو د څرګندولو وړاندې خپل احساسات نه تجزیه کوو نه تحلیلوو. یعنی مخکې له دې چې موږ خپل احساسات څرګند کړو موږ باید خپل احساسات تجزیه کړو، تحلیل کړو چې څه ډول احساس دی وپیژنو. بلته خبره راځي کېږي د احساساتو پیژندلو ته، د احساساتو نمولو ته. نو سره له دې چې زیاتره خلک د دې پوهه نه لري، سره له دې چې خلک په دې برخه کې د ستونزو سره مخامخ دي چې څه ډول خپل احساسات څرګند کړي، خو بیا هم د احساساتو د څرګندولو څخه مخکې تاسې باید خپل احساسات ښه تحلیل کړئ، ښه تجزیه کړئ. احساسات په سالم ډول سره څرګندول بیا دې ته ویل کېږي چې یو څوک خپل احساسات په ښه ډول سره وپیژني. خپل احساسات په سمته او پیژني هغه په شډه ول سره درک کی او داسې څرګند کی چې ځان یا نور ته هم تاوان ول رسوي. نو د احساساتو د څرګندول څخه مو هدف هم همدادی چې موږ او تاسو په لومړی قدم کې باید خپل احساسات وپیژنو، خپل احساسات درکو، ورسته هغه احساسات په داسې ډول سره بیان کو چې نه موږ ته نه هم نور ته تاوان ورسیږي. دا پروسه بیا د احساساتو د پوهیدو، د هغو په د مثبت مدیریت او همدارنګه د شخصي ودې په د اړیکو په شکولو کې مرسته کوي. یعنی دغه احساساتو بیانول یا څرګندول زموږ د احساساتو په پوهیدو کې، زموږ د احساساتو په مدیریت کې، او ترڅنګ یې زموږ په د شخصیت په وده کې او زموږ د اړیکو په شکولو کې زموږ سره مرسته کوي. راځو دې ته چې ولې احساسات په سالم ډول څرګندول مهم دي، یا ولې موږ او تاسې باید خپل احساسات په سالم ډول سره څرګند کړو. اول دا چې ذهني روغتیا ته ګټه رسوي. د احساساتو د ځپلو پر ځای باندې د هغه څرګندول، یعنی بل دې چې تاسې خپل احساسات وځپي یا هغه صرف نظر کې، همدا چې تاسې خپل احساسات په شډه ول سره بیان کړي، دا زموږ سره مرسته کوي ترڅو فشار یا ذهني فشار مرکم سي، اندېښنې مرکم سي او خفګان مخنیوي وسي. زموږ اړیکې هم ښه کوي. د احساساتو څرګندول په اړیکو کې باور او پوهه رامنځته کوي. د ځان پوهاوی هم زیاتوي. کله چې موږ خپل د احساساتو د څرګندولو هڅه کوو، دلته دی چې موږ لومړی قدم کې خپل احساسات پیژنو. د خپلو احساساتو پوهه او د خپلو احساساتو څرګندونه بیا تاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل ځان ښه وپیژنی او ښه تصمیم ونیسي. فزیکی فشار هم راکموي. د احساساتو ځپل دا چې تاسو خپل احساسات څرګند نه کړئ، خپل ځان سره وساتئ یا هڅه وکړئ چې خپل احساسات په وجود کې پټ کړئ او هغه څه ډول چې دي هغه سې ښکاره نه کړئ، دلته ممکن تاسو ته د سر درد پیدا شي. زیاتره وخت چې موږ خفه یو، په قهر یا غصه یو، خپل او داسې مثلا موږ خپل هغه احساسات پټوو، هغه څپو او د هغه پر ځای هڅه کوو چې ځان ښه وښیو، دلته موږ زیاتره وخت پر سر دردیږي. یعنی د سر دردی ستونزې سره موږ مخامخ کیږو. د وینې فشار مو هم لوړیږي. د معافیت کمزورتیا، یعنی زموږ معافیت سیستم کمزوري کیږي، انرژي مو کمیږي، نو دلته فزیکی فشار هم راکمیږي. نو تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساسات په شډه ول سره څرګند کړئ. بل دا چې انعطاف زیاتوي. د احساساتو سالم مدیریت بیا تاسو ته د ژوند د ستونزو سره د مقابلې وړتیا درکوي. یعنی تاسو چې خپل احساسات وپیژنئ او هغه وکولای شئ چې هغه په شډه ول سره مدیریت کړئ، نو دلته دی چې تاسو کولای شئ تاسو ته دغه وړتیا خپل پیدا کیږي چې تاسو د ژوند د هر ډول ستونزو سره، د ژوند د هر ډول ننګولو سره تاسو مقابله وکړئ. د احساساتو په څرګندولو کې ننګونې کومې ستونزې لرو؟ موږ د احساساتو په څرګندولو کې اوله ستونزه زموږ او ستاسو دا ده چې خپل احساسات نه پیژنو. یعنی د احساساتو د نه پیژندلو ستونزه د احساساتو په څرګندولو کې یوه ننګونه ده. زیاتره خلک خپل احساسات نه پیژني، نه کولای شي چې هغه درک نه دا وړتیا لري. زیاتره خلک بیا د دې څخه بیره لري چې د احساساتو څرګندونه به دا چې دوی خپل احساسات څرګند کړي، دا به په نورو کې منفي عکس العملونه رامنځته کړي. ځینې خلک به زموږ په اړه منفي فکر وکړي. ځینې فرهنګي محدودیتونه دي. ځینې کلتورونو کې د احساساتو ښکاره کول هم یو ډول کمزوري ګڼل کېږي. دا یو بله ننګونه ده چې موږ د احساساتو په څرګندولو کې په نننۍ عصر کې ورسره مخامخ یو. د خبرو مهارت کمزورتیا. په دې موږ نه پوهیږو چې احساسات څنګه په روښانه او اغېزمنه توګه سره بیان شي. دغه مهارت په موږ کې نشته چې موږ خپل احساسات څه ډول بیان کړو په روښانه او ښه شکل سره، داسې چې زموږ د احساساتو څرګندول او بیانول اغېزمن یا تاثیرناک اوسي. راځو د احساساتو د څرګندولو ګټې ته. مخکې چې مهمه یادونه وکړه، زموږ سره کولای مرسته کوي چې ذهني ارامتیا ته ورسیږو، فشار کمیږي، اړیکې مو ښه کیږي. د خلکو سره چې کله خپل احساسات بیانوو، پر ځان باور مو زیاتیږي. ځکه موږ خپل احساسات کنټرولوو، نو ځکه د ځان باور یا اعتماد به نفس مو هم زیاتیږي. فزیکی روغتیا ته مو هم ګټه رسیږي، ځکه د احساساتو په څرګندولو سره چې کله ذهني فشار کم سو، دلته دی چې فزیکی روغتیا مو نور هم قوي کیږي، فشار کمیږي او عمومي روغتیا ښه کیږي. مګر که چیرې موږ خپل احساسات څرګند نه کړو، ځینې تاوانونه ورسره مخ کیږو. د ځینې تاوانونو سره د احساساتو پټول او په سالم ډول سره د هغه احساساتونه څرګندول بیا کولای سي زموږ په کړو وړو کې، زموږ په چلند کې، زموږ په عکس العملونو کې، زموږ په اړیکو کې او د ژوند په نور اړخونو باندې هم ډېر منفي تاثیر وکړي. د احساساتو پټول بیا زموږ په ذهني روغتیا، زموږ په عاطفي روغتیا هم ډېر بد تاثیرات لري. د احساساتو پټول کېدای شي چې زموش فشار زموش اندیشنه زموش خفغان نور هم زیاد کی هغه کم پټ شوی احساس چې موږ هڅه کوو هغه پټ کو همدغه پټ شوی احساس کولای شي چې یو ډیر غټ رواني فشار رامنځته کړي یا یو دوامدار رواني فشار سرچینه وګرځي. مثلا تاسو فرض کړئ چې یو کس تازه یو سخت تجربه مثلا یو خپل ډیر ګران او عزیز کس د لاس ور کړی دی، د دې پر ځای چې غم او اندېښنې احساسات د خپل دغه د غم او اندېښنې احساسات څرګند کړي، هغه د تصمیم نیسي، هغه د پرېکړه کوي چې خپل دغه احساسات پټ کړي، یعنی پټې کې وخت ورنه کې په مدیریت باندې کار ونه کې، د دې پر ځای د خپل هغه ورځنی چارو ته ادامه ورکوي، خپل دغه احساس پټوي. په دغه وخت کې دغه انسان یا دغه کس کېدای شي چې د خفګان یا د اندېښنې په څیر ځینې دغه احساسات چې دی هغه په دوامدار ډول سره دی تجربه کړي، یعنی هر ورځ د خفه دی اندېښنه دی، مګر دی خپل دغه احساس دی پټوي. دغه احساس بیا په تدریجي ډول سره زیاتیږي او د وخت په تېرېدو سره د ځینو مشکلات سره د مخامخ کیږي، فزیکي روغتیا ته زیان رسیږي، بالاخره یوازیتوب یا انزوا ته مخه کوي او ګوښوالی ټاکي. د احساساتو له څرګندونه بیا زموږ په اړیکو باندې هم منفي اغیزه کوي. کله چې موږ خپل احساسات پټ کړو نو نور کسان هم په ښه ډول سره نسو در کولای او داسې فکر کوو چې نور کسان هم موږ نسو کولای درکو او هغه نور کسان هم موږ نسو کولای په شډول سره درک او د دې فکر کې چې موږ خپل ځان یا موږ هغه ته به توجه یې ځان د هغه څخه لیرې کوو، چې دا موضوع بیا زموږ باور په اړیکو کې راکموي، د تر څنګ پر ځان باور مو له منځه ځي. او کچیرې نو د ځکه د سالمو اړیکو جوړولو لپاره دا مهمه ده چې موږ خپل احساسات په شډول سره څرګند کړو. راځو دې ته چې خپل احساسات څه ډول څرګندوالی سو. اول دا چې تر ټولو ښه او اغېزمنه لاره دا ده چې تاسو ژورنالیزم یا د یادښت کولو طریقه وکاروئ. هر ورځ هغه کم احساس چې تاسو لري هغه کولای سي ولیکئ، او دا دې دغه کار به تاسو عاطفي پوهه شې کوي، دا به تاسو ته فرصت درکوي تر څو تاسو خپل هغه پرسوي افکار پرسوي احساسات تاسو آزاد کړئ، هغه تحلیل کړئ او هغه تاسو خپل احساسات په شډه سره مدیریت کړئ. نو ځکه تاسو یوازې یو کوچنی یادښتي کتابچه ته ضرورت لري، هر ورځ خپل احساسات پکې ولیکئ. دوهم د غوسه سلامت څرګندول ده. غوسه چې دی هغه یو طبیعي احساس دی، نو د هغه څرګندول هم ډیر مهم دی. د دې پر ځای چې تاسو خپل غوسه په فزیکی یا د خبرو د لارې څرګند کړئ، تاسو کولی شئ خپل دغه احساس د سپورتي فعالیتونو د لارې د نورو آرام کوونکو هغه څه چې تاسو ته آرامتیا درکوي، د هغه فعالیتونو له لارې خپل دغه د غوسه احساس خپل د ځانه آزاد کړئ. مثلا تاسو کولی شئ جیم ته ولاړ شئ یا کلب ته ولاړ شئ، کولی شئ په مناسب ځای کې خپل غوسه خالی کې، یا هم کولای شي چې په دې حق له نور سره خبرې وکړي. دریم د ویر سره د مقابلې د لارې د خبرو کولو طریقه. مثلا که چېرې تاسو د بیر احساس لري، تاسو هڅه وکړئ چې د یو باوري شخص سره خبرې وکړي، خپل نظریات د هغه سره شریک کړي، دا ووایي چې تاسو د څه څه خبرېږي، ولې بیرېږي. نو یعنی خپل د خبرو کولو د لارې تاسو کولی شئ خپل دغه د ویرې د احساس سره مقابله وکړي. د غم او درد څرګندول. غم او درد بیا بل احساس دی، که چېرې تاسو ورسره مخامخ شئ نو هڅه وکړئ چې دا هم څرګند کړئ د طبیعي لارو، مثلا د ژړا کولو د لارې یا د دې احساساتو په اړه د خبرو کولو د لارې. مثلا فرض کړئ چې ستاسو یو ملګری ستاسو څخه لیرې شوی دی او د هغه ډېر یادونه ستاسو سره دي، نو د دې احساس د پټولو پر ځای تاسو کولی شئ په یو آرام ځای کې کښېنئ، د هغه وژاړئ، وروسته بیرته خپل ځان آرام کړئ او خپل هغه کوم احساس چې دی هغه په مکمل شکل سره تاسو خپل ځان سره آزاد کړئ. نو د غم او درد احساس څرګندول هم اړین دي. په پایله کې دا چې په سالمه توګه خپل احساسات څرګند کړئ، خپل هیڅ احساس مه پټوئ، هر هغه احساس چې تاسو لرئ هغه په سالمه او ښه ډول سره ښکاره کړئ. دغه پروسس موږ سره مرسته کوي تر څو د نورو سره د همدردي او ژورې اړیکې رامنځته کړو او خپل د ژوند کیفیت ښه کړو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول پر یو مهربانه لفظ سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه را پس پیڅلې نو سلامونه نه کې هلي مومنی درنو سکون کو هله دا چروغ او جوړ بیاست هوا خپل مو هم درې مهاله په خیر رسولې وي تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرغلاست وایم نن مو موضوع د احساساتو لپاره ځان پاملرنه ده په دې لوست کې به موږ تاسو د احساساتو لپاره د ځان پاملرنې په حق لو پوهیږو چې د دې موضوع مطلب څه دی او په دې لوست کې به د ډیرو په زړه پورې موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لسته راوړو نو هیله ده چې د لوست راخلنې شي به راسره مل پاتې سي او تاسو هم د دې موضوع څخه ګټه واخلئ درنو زده کوونکو په تیرو لوستونو کې موږ احساسات پیژندلي وو د احساساتو نومول مو پیژنل دا چې خپل احساسات څه ډول نومولای شو او تر څنګ دا چې خپل احساسات څه ډول څرګندولای شو د احساساتو لپاره ځان پاملرنه هغه ګامونه دي یا هغه اقدامات دي چې هغه د عاطفي او رواني روغتیا د شوارې لپاره اخیستل کیږي یعنی هر کله چې موږ خپل د احساساتو لپاره ځان ته پاملرنه وکړو نو دا یو ګام دی چې موږ خپل عاطفي یا رواني روغتیا ته ورسېږو یا په یو عاطفي یا رواني روغتیا کې مو شوالې راسي او ذهني ارامتیا یا سکون ته ورسېږو دا مفهوم دا د داسې ستراتیژیو او د داسې فعالیتونو پر اساس باندې جوړ شوی دی چې تاسو ته دا اجازه درکوي تر څو د خپل احساساتو سره بهتره یا ښه چلند وکړئ او د فشار او اندېښنې کچه راټیټه کړئ یعنی دغه موضوع کې د احساساتو لپاره ځان پاملرنه د دې مفهوم دا دی چې تاسو داسې فعالیتونه یعنی داسې ستراتیژي او فعالیتونو پر اساس باندې د موضوع یا جوړ شوی دی چې تاسو ته دا اجازه درکوي تر څو خپل د احساساتو سره ښه چلند وکړي او د احساساتو په مقابل کې د ښه چلند کولو په ترڅ کې به تاسو خپل هغه کومه اندیشه چې ده یا هغه فشار چې دی ذهني هغه راکم کړئ مثلا تاسو فرض کړئ چې د یو داسې حالت سره مخ شوی یاست چې هلته تاسو هر وخت سټرس یا استراب یا اندیشه لري په ځانګړې توګه مثلا د کار یا د زده کړو د فشار له امله تاسو سټرس لري یا اندېښنه درسره دي په دغه حالت کې تاسو کولی شئ څو ځان پاملرنې ستراتیژي وکاروئ یعنی څو د ځان پاملرنې کړنلارې تاسو وکاروئ تر څو دغه د منفي احساساتو د زیاتوالي مخنیوی وسي هغه کم فشار هغه کم سټرس یا اندېښنه چې تاسو سره ده هغه د منځه ولاړ شي مثلا تاسو د زده کړو امتحان لري مثلا تاسو امتحان لري دغه امتحان لامل تاسو ډیر سټرس لري ډیر اندیښنه لري نو په دې وخت کې ځینې ستراتیژي دي دغه ستراتیژي د دغه کړنلارې یا د ځان پاملرنې طریقې ستاسو سره مرسته کوي تر څو دغه سټرس خفګان یا دغه استراب یا اندیښنه چې تاسو د خپل امتحان په حق لري دا لري سي مثلا د ستراتیژي برادي د تنفسي تمرینات یعنی د ژورې ساه اخیستلو تمرین د نور سره خبرې کول د احساساتو لیکل مثبت فکر کول او هم مشوره غوښتل دا ځینې هغه کړنلارې دي چې تاسو سره مرسته کوي سټرس استراب یا اندېښنه مراکم است نو راځي چې دا وایو د هرې ستراتیژي په هکله په تفصیل سره خبرې وکړو او دا وایو چې څنګه کولای شو د دغه ستراتیژي څخه موږ ګټه واخلو لومړنۍ ستراتیژي یا لومړنۍ کړنلارې چې د هغه تنفسي تمرینات دي تنفسي تمرینات د سټرس استراب یا د اندېښنې د مدیریت لپاره یو ډېر موثره یا مفید وسیله ده ستاسو سره مرسته کوي تر څو سټرس یا هغه اندېښنه چې تاسو لري هغه مدیریت کړئ دغه تمرینات ستاسو سره مرسته کوي تر څو د ژورو ساګانو په اخیستلو سره تاسو سکون ترلاسه کړئ نو تاسو هڅه وکړئ کله چې احساس کړئ چې تاسو غوسه اندېښنه سټرس یا استراب لري یو ځای یو آرام ځای تاسو خپل ځان لپاره پیدا کړئ د څلورو ثانیو لپاره تاسو خپل ساه ونیسئ بیا په آرام ډول سره خپل دغه ساه بهر کی خارج کی دا کار تاسو د څلورو څخه تر لس واره تکرار کی ګرانو زده کوونکو تاسو کولی شئ دا تخنیک د ورځنی عادت په توګه سره وکاروئ یعنی هر ورځ د ورځنی عادت په ډول سره تاسو دا تخنیک دغه کړنلارې دغه ستراتیژي تاسو وکاروئ چې دا به تاسو سره مرسته کوي د غصې او جدي تنشنو پر ځای باندې د ډیر آرامش او سکون احساس تاسو ترلاسه کړئ نو هڅه وکړئ تنفسي تمرینات خپل ورځنی عادت وګرځوئ او هر ورځ د څلورو څخه تر لس واري د څلورو ثانیو لپاره خپل ساه ونیسئ او بیا یې په آرام ډول سره بهر کې ستاسو سره به د سټرس اندېښنې او اضطراب راکمول کې مرسته وکړي دوهمه طریقه د نور سره خبرې کول دي. د احساساتو د خپل عاطفي تجربو په اړه خبرې کول د احساساتو د استرس د مدیریت او د رواني روغتیا د ښه کولو لپاره دا هم یوه مؤثره وسیله ده. یعنی دا یوه ډیره مفیده او ښه طریقه ده چې تاسو د خپلو احساساتو په هکله، د خپل عاطفي تجربو په هکله خبرې وکړي. تاسو دغه فرصت درکوي، د خبرې کول تاسو ته دا فرصت درکوي چې خپل احساسات تاسو بیان کړئ، پس ښه ډول سره په واضح ډول سره په هغه باندې پوه سي چې دا به کولای سي چې عاطفي فشار او ذهني نرمتیا راکمه کړي، او تاسو هڅه وکړئ چې خپل دا احساسات په ښه ډول سره بیان کړئ، په سمو الفاظو سره، په سمه طریقه او سالمه طریقه سره. د دې ترڅنګ د دوستانو، کورنۍ یا مشاورانو سره اړیکه جوړول به کولای سي تاسو ته د ملاتړ، د حمایت او همبستګۍ احساس نور هم درکې. تاسو وکولای سي پر یو چا باندې تکیه وکړئ، ستاسو ترمنځ مثلا تاسو یو حمایت کوونکی د ځان لپاره پیدا کړئ، او د عاطفي ستونزو لپاره نوي حلونه موندل کې هم ستاسو سره مرسته کوي. د دې ترڅنګ د سختو تجربو د پروسس کولو له لارې به تاسو کولای سي خپل احساسات بهتر اداره کړئ، او فشار یا هغه تنش دي هغه کم احساس کړئ. دریمه طریقه هم د احساساتو لیکل دي. دا یو ډیره مفیده او مؤثره وسیله ده چې تاسو د خپل احساسات ولیکي. هم دغه د احساساتو لیکل د ځان پوهیدنې لپاره یو ډیره ښه طریقه ده. دغه طریقه به تاسو سره مرسته کوي ترڅو تاسو خپل احساسات، خپل هغه تجربې په واضح ډول سره وپیژنئ. هر هغه څه چې تاسو لیکي تر دې بهتره ده چې تاسو په خپل الفاظو سره بیانوي. یعنی د الفاظو د بیانولو په وخت کې تاسو کولای سي دا امکان لري چې تاسو سمدستي خبرګون ښکاره کړئ، سمدستي عکس العمل ښکاره کړئ، بیا له فکر کولو خبرې وکړئ. مګر که چیرې تاسو همدغه څه چې تاسو غواړئ ووایئ، تاسو دا ولیکئ، پر یو کاغذ باندې تاسو ولیکئ، دا به ستاسو سره مرسته کوي چې به بهتره یا په ښه ډول سره تاسو هغه څه چې غواړئ بیان کړئ هغه ولیکئ. نو د احساساتو لیکن هم یو ډیره ښه وسیله ده. تاسو خپل احساسات او تجربې په واضح ډول سره ولیکي پر کاغذ باندې چې دا به ستاسو سره مرسته کوي خپل احساسات په واضح ډول سره وپیژني. دغه کار بیا د عاطفي فشار په ضد ولیکي هم مرسته کوي. هر کله چې تاسو باندې فشار ډیر زیات وي، هر هغه بد یا منفي احساس تاسو لري، نو هڅه وکړئ چې هغه ولیکي. دا فصل په سلو کې ستاسو سره مرسته کوي چې عاطفي یا ذهني فشار چې تاسو لري هغه راکم شي. د ستونزو د بیان کولو لپاره هم یو خوندي ځای چمتو کوي چې په نتیجه کې بیا رواني فشار او سټرس راکمیږي. په ټوله کې دغه لیکل تاسو ته د خپلو عاطفي حالاتو د ثبت کولو لپاره فرصت درکوي چې تاسو خپل عاطفي یا احساساتي حالات تاسو ثبت کړئ، او تاسو کولای سئ د وخت په تیریدو سره د پرمختګ نښې ووینئ چې څومره تاسو پرمختګ کړی دی. دا هم کولای سئ د راتلونکو ننګونو یا د راتلونکو چیلنجونو سره د مقابلې لپاره یو محرک وي. مثلا تاسو فرض کړئ چې د خپلې دندې د لاسه کولو څخه وروسته تاسو ډېر د ناامیدۍ او بې ارزښتۍ احساس کړی دی. فرض کړئ تاسو خپله وظیفه د لاسه ورکړې ده، د وظیفې د لاسه ورکولو څخه وروسته تاسو ډېر ناهیلي او ناامیده یاست، ځان ډېر بې ارزښته احساسوئ. د دغه احساساتو سره د مقابلې لپاره تاسو تصمیم نیسئ چې په یو یاداشت کې ولیکي. مثلا په یو کاغذ باندې تاسو د خپل احساسات لیکئ، هر هغه احساس چې تاسو د دغه دندې د لاسه ورکولو څخه وروسته تاسو لري. تاسو دغه احساسات ولیکئ. په لومړی ورځ د هغو ورځو سختي او فشارونه تاسو ولیکئ چې تاسو هغه احساسوئ، چې دا کار به ستاسو سره مرسته وکړي چې هغه ذهني عاطفي فشار چې تاسو لري هغه راکم شي. د لیکلو پر وخت باندې تاسو په دې باندې پوهیږئ چې تاسو ناامیدي د لوړو توقعاتو او ټولنیز فشار له امله ده. کله چې تاسو لیکنه کوئ، هغه احساس لیکئ، هغه احساس یا هر هغه څه چې تاسو په ذهن او په زړه کې لري هغه لیکئ، نو دلته تاسو پوهیږئ چې د ناامیدي کوم احساس چې دی هغه د لوړو یا د زیاتو توقعاتو له امله دی یا هم د ټولنیز فشار له امله دی. دغه پوهه بیا ستاسو سره مرسته کوي ترڅو د خپل ځان سره تاسو مهربانه سئ. همدارنګه به دا کولای سي تاسو کولای سي خپل هغه کوم سی وی چې د یکم اسناد تاسو د دندې ترلاسه کولو لپاره لېږلي دي هغه بیا تازه کړئ، د دوستانو سره اړیکه ونیسئ چې دا به د ستاسو ته د کنټرول او هڅونې احساس هم درکړي. نو هڅه وکړئ چې هر هغه احساس چې تاسو لري تاسو د ځان سره نوټ کړئ یا یې ولیکئ ترڅو هغه فشار او عاطفي نرمتیا چې ده هغه راکم شي. څلورمه ستراتیژي د مثبت فکر کول دي. مثبت فکر کول د ژوند په اړه یو خوشبینانه نظر دی. تاسو همیشه هڅه وکړئ چې مثبت هغه څه چې منفي دي تاسو مثبت لیدلوری وګورئ. که چیرې هر څومره منفي اوسئ تاسو یو مثبت اړخ ورته وڅړئ، یو مثبت اړخ ورته پیدا کړئ، چې همدغه مثبت فکر کول د ژوند په هکله یو ډېر خوشبینه نظر دی چې د تجربو مثبت اړخونه باندې دغه مثبت فکر کول تمرکز کوي. او دا ډول فکر بیا د رواني روغتیا د ښه کولو لپاره، د ژوند د کیفیت د لوړولو لپاره هم ډېر مهم او ډېر ګټور دی. مثبت فکر کول کولای شي چې د سټرس او اندېښنې کچه راټیټه کړي، ځکه چې دا خلکو ته دا هڅوي چې د ستونزو پر ځای باندې د هغو پر حلولو باندې تاسو تمرکز وکړئ. همدارنګه مثبت فکر کول کولای شي چې د ځان باور او پر ځان باندې د اعتماد کچه رالوړه کړي او ښې اړیکې رامنځته کړي. نو هڅه وکړئ چې په هر منفي احساس کې هم تاسو د ځان لپاره مثبت احساس پیدا کړئ. که په هر منفي کار کې، په هر منفي نتیجه کې، په هر منفي پایله کې تاسو مثبت افکار یا مثبت فکرونه پیدا کړئ. د ستونزو کچیرې یو ډیره غټه ستونزه اوسه، تاسو د هغه د منفي اړخونو په هکله فکر مکوئ، د هغه پر ځای د دې ستونزې پر حلولو باندې فکر وکړئ چې څنګه په مثبت ډول سره کولای شئ دغه ستونزه حل کړئ. نو څلورمه طریقه همدغه مثبت فکر کول دي چې د رواني روغتیا په ښه کولو کې او د ژوند د کیفیت په ښه کولو کې، د ژوند د کیفیت په لوړولو کې ستاسو سره مرسته کوي. نو هڅه وکړئ چې د ژوند په هره برخه کې تاسو مثبت فکر وکړئ. په پایله کې بیا هم فعالیت دی ځان ته لیک لیکل. د نن ورځې فعالیت مو دا دی چې د ځان لپاره یو لیک ولیکئ. نو ځکه غواړم تاسو د خپل ځان لپاره یو لیک ولیکئ. تاسو په یو آرام ځای کې کښینئ او شروع وکړئ د خپل احساساتو او د هغه چیلنجونو په هکله چې تاسو ورسره مخ یاست. په یاد ولرئ چې خپل په دغه لیک کې خپل د بریاوو، خپل د ځواک او د خپلو قوتونو په اړه هم یادونه وکړئ. په پایله کې مثبتې او ملاتړ کوونکي پیغامونه ورکړئ. وروسته له دې بیا چې دغه لیک مکمل شي، یو څه وخت ورکړئ، فکر وکړئ او په لیکلو کې کوم احساسات چې تاسو تجربه کړی دي، چې دا فعالیت به ستاسو سره مرسته وکړي د خپلو احساساتو په اړه زیاته پوهه ترلاسه کړي او د ځان پاملرنې مهارت هم تاسو تمرین کړي. نو تاسو یو آرام ځای انتخاب کړئ، قلم او کاغذ راواخلئ، د خپلو احساساتو په هکله، د خپلو ننګونو یا چیلنجونو په هکله چې تاسو ورسره مخ یاست هغه په هکله ولیکئ، د خپلو بریاوو په هکله، او په پایله کې خپل ځان ته مثبت او حمایت کوونکی پیغام ورکړئ. نو دا فعالیت حتما ترسره کړئ. د نن ورځې درس مو هم دومره و. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یو بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو دره حضور ته حاضرې یو، تاسو ټول په یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شي چری Thank you.
Thank you.